یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم بیا هم سلام. په دې خبرونه کې مو وړاندې له دې خبرو چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازیو سره په غونډه کې برخه واخلي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو او د مارچ د اتمې مبارکي ورکوو.
السلام علیکم. پس اکید سومه خبرونه سرچې کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلی نن جمعه په څلورمه یو ورځنۍ مسابقه لري، او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر په راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دغه ناسته چې په شپږم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي، او د سولې عالی شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش ویلې چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د اسکلنی جګړې ته پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نو موږ زیاته کړی چې د سولې او پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو لارې رسیدلی سو. ګوتیرش زیاته کړه: زه د دې کړکیچ او د نه منونکو انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیم او واقعي خبرو اترو د پایل غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوه. افغان ټیم بیټینګ کوي. لومړی یو ورځنۍ مسابقه افغان او دوهم ایرلند ګټلې وه، خو درېیمه د باران د ورېدو له کبله لغوه سوه. نن د هند د هیرادون اسمان وریځ وي، خو اټکل سوی چې باران به نه وري. تر دې وړاندې افغانستان درې وړه شل اووره سیالۍ له ایرلند څخه ګټلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران دا اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهن د پنځمبه پر اساس عمومي منشي انټونی ګوتیرش ته په یو لیک کې د ایران بے ثباته کوونکې فعالیتونه غندل دي او پر تهران یې ژغ کړی چې د لری واټن وشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټولې هڅې د سمدستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای سي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغو توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. دا پریکړه لیک د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اټومي تړون سره چې په همدې کال کې لاسلیک سو تړلی و. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین رئیس په 28 میاشتنی بند محکوم سو. پاول منافورت اوکراینی سیاستوالو ته په سلامشورو ورکولو کې د پام وړ ګټه ترلاسه کړې وه او وروسته د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشر سو. منافورت چې په تیر اګست کې په بانکي او مالیاتي درغلیو مجرم بلل سوی و، د پنجشنبې په ورځ د یوه قاضي لخوا دا ورکړل سوې سزا تر هغې ډېره کمه ده چې څارنوالۍ غوښتنه کړې وه. د منافورت قضیه د لومړي ځل لپاره د ځانګړي څېړونکو رابرټ مولر لخوا د نوموړي د هغو څېړونکو په لړ کې راپور تاسو چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشي په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د روسی چارواکو او د ترامپ د همکارانو ترمنځ د معاملو په اړه کوي. خو د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین د دې پخوانی مشر محکومېدل په مستقیمه توګه د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له مداخلې سره تړاو نه لري، بلکې د نوموړي د هغو فعالیتونو له کبله دي چې د روس پلو او اوکراینی سیاستوالو سره د کار کولو په بدل کې یې ګټلي میلیونونه ډالر له امریکا بهر تر دېرشو د زیاتو بانکي اکاونټونو او کمپنیو په وسیله پټ کړي او امریکایي مالیه یې نه ده ورکړې. او د بیپل خبريالانو ټولنې پرون پنځمبه د شوزو د نړیوال ورځ په درشل کې د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې د وویشتو بندي شزینا ژورنالستانو د بیقید او شرط او فوري خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې پر اساس د 13 فبراير میاشتې تر پای پورې 304 دیش خبريالان بندیانو چې وویشته یعنی په سلو کې اته شزینا خبريالان دي. د بیپل خبريالانو ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی وایي د وویشت شزینا خبريالان په نوو هیوادونو کې بندیان دي، تر ټولو ډیر ژورنالست په ایران او چین کې بندیان دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی هیله مندي چې په قطر کې له طالبانو سره وګوري.
دا ناشته چې د وښته پښتوښتن د بلادي میاشتې ته د ورځې په دوه کې ترسره کیږي.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
متاسفانه اوس هم افغان خزی هغه خپل حقوق ته نه دی رسیدلی. د افغان میرمنې د راز راز سونزونه متاثر دي.
په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو یو ورځنی لوب روانه ده او للوی سره د کرکټ د ملي ټیم د سونزو او د سونزو د هواري پاړه د کرکټ بورډ له مشر سره شکیدلی.
باید واقعا هم مشغ استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمائندګي په صحیح توګه کولای شي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. بلورته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د قطر پر راتلونکي ناسته کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د روان میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت استازیو ګډون نه دی کړی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریالې ناجی صافی څخه تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو لاره ترلاسه کیدی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتریش تر ورځې ویل اوسنی پرمختګونه خې په افغانستان کې د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نو موږ زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو لاره رسیدي شو. ګوتریش زیاته کړې زه د دې کړکیچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسیدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د محل په دې اړه د سیاسونو، مدني فعالانو او حکومت په منځ کې خبري روانې دي.
ناسته چې خبرې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسیږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ویني بندیزو لپاره کار کوي. دغه موافقې په صورت کې به دوی هم پکې برخه واخلي.
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږویشتم دور کې ومني او سره کینی. دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطر او ډېر مفید او مثبت ګام دی د افغانستان خلکو د آرامۍ او سولې کې اوسېدلو ته. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سره دوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي. ناجیه صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو مخکې تر دې بیا هم د شزو په ارتباط یو راپور. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2 میلیون افغانیو په ارزښت پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد آبا ولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام پیل شوی او دغه پروګرام نه لري. په دې سیمو کې د ښځینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوی دي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د ښځینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځی د کپ په 15مه په پکتیا کې دغه پروګرام د پیل مراسمو ته ورغلی او هلته له څو تنو ښځینه صنعتکارانو او د پروګرام له مسؤلینو سره شخېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د پکتیا ولایت ښځینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسؤلینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 118 کلیو کې 2,878 تنه صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته د دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په 2 کې احمد آبا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملا شروع شو. سروش پیته کمیټو کې موږ دلته عملا کار کوو چې 15 کال لپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلایوزه مرسته د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبشات کورته یا هغه انترلاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځیږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوه تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانه لري د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د غنستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه د دکانو ته وړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کو به غوي تورلیګو او غوي بازار کې خریدار. او البته ډیر په مشکل سره ځکه داسې مشخص نه لري کنه لکه لپاره کې دولت داسې یو زمينه برابر کې د خوندو البته مسولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځایونه ولري کولی شو مونږ بازار مندنه
وړاندیز مدد چې باید د خزینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کی دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیاولې د خدو چارو رئیس اغلی نسرین اوریا خیل وای اوس مهال په پکتیا کې د خزینه صنعتکارانو یو ټولنه فعالیت لري چې په کې د مرکز او لسوالیو ګنشمیر صنعتکار خزي غړي توپ لري. د وای د پکتیا خدو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د خزینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم د دې ته بازار نه ووم خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیایي لاسي صنایع جوړوي هم د کلی په منځ کې خرڅوي هم بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی د پاره موږ نندرتونونه هم دایرو او موږ په خپل باندې د خويندو یوې اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلف ولسوالو نه خويندې په دې کې شامل دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړی ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډيري خوندې په کارونو باندې بوختي سي د دوی اقتصادي مشکلات باندې منځو لاړ سي.
یاد دی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد اباول سوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا ایوازه پور او سپما بنسټونو ډالرې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا ایوازه مرسته هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو پکتیا.
نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ د افغانستان په ادارو کې لمانځل کیږي. یو شمیر افغان ښځې شکایت لري چې لکه څرنګه چې ښایي دوی ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د مارچ میاشتې اتمه نیټه د ښځو نړیواله ورځ، هغه ورځ چې د یو شمیر ښځو په خبره په کال کې یو ځل لمانځل کیږي او افغان حکومت پکې د ښځو ناسم وضعیت ته متوجه کیږي. یو شمیر دغه ښځو ازادي راډیو ته وویل د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې ښځو ته پاملرنه نه ده شوې او ډېرې ښځې د دې ورځې په اړه نه پوهېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکې فاطمه د ښځو د ورځې په اړه وایي:
در افغانستان اصلا روز جهانی زنم او قدر متعلی نیستم و
زه په افغانستان کې د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه نه پوهېږم. دلته خو اصلا د ښځو ملاتړ نه کیږي، ځینې خو په زور ودیږي. دلته د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي، ښایي له سلسله نه یوازې لاسل نه ښځو ته پاملرنه وشي. یو شمېر افغان ښځو ته د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ د کور سرپرستي هم ورتر غاړې ده. انیس کول هغه میرمن ده چې اته ماشومان لري او د کور یوازینی سرپرست ده.
مشکلات د زندګی بسیار است.
زما په ژوند کې ستونزې زیات دي. د ښځو ورځ مې هم هیڅ کله نه ده لمانځلی. د کور سرپرستی هم زه کوم. یوه زنانه نانوایی لرم. ماشومان مې واړه دي. تر ټولو مشر یې 13 کلن دی. هغوی یوازې ښوونځي ته ځي. د کار له پیسو مې 200 افغانۍ راته پاتې کیږي چې یوازې وچه ډوډۍ مې ماشومان ته پرې اخلم. افغان ښځې د مارچ د اتمې نیټې په اړه ناستې او نمانځنې کافي نه بولي او وایي په داشن محفلونو کې د یوازې ژمنې نه بلکې د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هم باید عملي اقدام وشي. سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د تیرو کلونو په ترڅ کې د لاسته راوړنو یادونه کوي خو وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی د اندېښنې وړ دی او باید په دې اړه جدي اقدام وشي. د افغان ښځو شبکې مشرې ماریا کرمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د ستونزو په اړه وویل:
کانه ته ما د مارچ د ښځو بین المللي ورځ په ګوټ ګوټ د افغانستان کې مخصوصا هر کال منځل کیږي، اما متاسفانه اوس هم افغان ښځې هغه خپل حقوق ته نه دي رسیدلي. د افغان میرمنې د راز راز ستونزو نه متاثر دي. تاوتریخوالی لا کم شوی نه دی. متاسفانه زموږ په جامعه کې اوس هم تاوتریخوالی شته دی.
له دې سره د افغانستان د ځوانانو چارموین کمال سادات د مارچ د اتمې د نمانځنې په اړه ناستې سمبولي کبولي او وایي د دغه شان غونډو د جوړولو پر ځای دی په مرکز او ولایتونو کې د ښځو ژوند ته پاملرنه وشي.
زموږ غوښتنه دا دی چې اتم د مارچ چې د میرمنو نړیواله ورځ دی د یوازې سمبولي کنه، بلکې باید دې ته په مرکز په حکومتي خصوصي سکتور او آن په کلو بندو کې ښه توجه وشي. اوس هم زنی خلق د میرمنو په کاروبار په تجارت باندې شرمیږي یا دوی دا شرم ګڼي چې په کور کې جوړ شوی شیان هغه خرڅلاو ته بازار ته راوباسي.
له دې سره د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې لا هم په بېلابېلو برخو کې افغان ښځې له زور زیاتي سره مخ دي. هغه له مسؤولو ادارو غوښتي و چې د ښځو د ژوند د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید په ګډه کار وکړي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، د بدن د غړو پرې کول، د تیزابو شیندل، له وخت وړاندې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکړه، وهل ډبول، بېوزلي، لفظي شخړې او اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې افغان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د روان لمریز کال له پیل نه تر دې دمه 4,329 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شدیده پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د کال تر پایه زیاتې شي.
شدید قضیه دی چې ډیره یې د مرکز په زون کې ثبت شوي دي او یو شمېر نور یې بیا په نورو زونونو کې ثبت شوي دي. هغه ځایونه کې چې حکومت هلته حاکمیت نه لري له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او هغوی پیښې ثبتولی نیسي. یعنې دا یوازې هغه پیښې دي چې قربانیان یې له بشري حقونو کمیسیون سره ثبت کړي، خو د تاوتریخوالي پیښې له دې زیاتې دي چې موږ له تاسو سره شریکې کړي.
اما تعداد قضاای خوشنند یعنی بیشتر از چیزی است که ما یکان باش مشارک میساتیم.
لدی ولاندی داکسفام کوردایت موسسه هم ویلی و چې افغانستان د خزو د ژوند لپاره بدترین هیواد دی. خود افغانستان د خزو چارو وزارت وایاندی رویا د درس ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د افغان خزو د ژوند د خوالي لپاره هڅې کړي او اوس د تیر کال په پرتلا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. هغه شمیرې چې د ښځو چارو وزارت سره ثبت شوي دي ښیي چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی او همدغه شمیرې د ښځو پر وړاندې په زور زیاتي کې 40% کموالی ښیي او له وخت وړاندې د ودونو په کچه کې بیا 10% ټیټوالی راغلی دی. د ښځو د حقونو فعالانې ورځ بلې ته د بیکارۍ زیاتېدل، اقتصادي ستونزې، بېوزلي، بېسوادي، له خپلو حقونو د ښځو او نارینهو بې خبري، ناوړه دودونه په ټولنه کې د نامنیو شتون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لاملونه بولي. په ورته وخت کې دیني عالم سمیع الله ریحان وایي ټول علما دې په خپلو خطبو کې د خویندو، ښځو او میندو د حقونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په دې توګه په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی راکم شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وای چې تهران د دې ازموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. ایران دا ادارت کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره ده. تکل صاحب، متحده ایالات دقیقا د کومو فعالیتونو له کبله له ملګرو ملتو پر ایران د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې؟
شیبر صاحب، متحده ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د یو سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ لپاره اقدامات او فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتان کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اټومي سړکو بخې د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمه او د روان کال د جنوري په 15مه او د فبروري په 15مه هڅه وکړه چې د ځمکه مدار ته ساتلایت یا سپوږمکۍ واستوي. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅه ناکامه شوه او مدار ته ونه رسېدې. کوهن په خپل لیک کې لیکلي دي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره په مخالفت کې کړې دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پراونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو د لګولو په چاره کې له امریکا سره ملګري شي څو د دې هیواد د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي.
بلې، تکلسم نو ایران ته په کوم اساس د بالستیک توغندیو د ازمویلو اجازه نه ورکول کیږي.
د خغلی کوهن پلیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوی پریکړلیک یادونه شوی. د پریکړلیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې، یعنی له 2015 کال وروسته تر اتو کلونو پورې چې فکر کوم 2023 کال راځي، د هغو بالستیک توغندیو له ازموینو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک البته له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 15 لویدیځو قدرتونو برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه، او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي وویان علي رضا میر یوسفی دا اداره کړی ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. هغه ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا په د پریکړلیکونو په اساس ممنوع نه ده.
تکل صاحب، مننه.
تاسو لا پیغامونو
حج نور احمد د ابل ولایت د نوبهار لسوالې د الکی له کلی څخه کیسه ته مخاطب یم. موږ غوښتنه ده چې موږ تقریبا درې میاشتې کېږي موږ لارې څار سره په باندې دي، څلور طرفه موږ د کلی لارې باندې دي چې وزي اکازي الکاز او نورغا تقریبا موږ کله یعنی کاش پخ شو کومره ده. نو زه له حکومت څخه مخیریه موسسې څخه دا غوښتنه لرم موږ ته لار خلاص کړي، موږ ته زمانه وي اولادو باندې وفات شي، موږ شنیان له مرسته وڅخه وفات شي. موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده، هغه څه نامه وعدې راکوي له موږ ته نه راځي. موږ ته دي حکم راولېږي دا چې که د حواله لارې وي که د ځمکې د لارې وي، په خدای په نامه کوي یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یو روپۍ وي، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي ډېر به ښه وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته برق جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې 15 کاله وشو سفر کونړ ته رانلې، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپی هو کی. او هر ولسمشر چې دی مونږ سره جمعنې کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړی په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمېسونه لولو، خو اوس مو له یوه نوي موټره عصمت څاروان خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنټ لري، او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکارا شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتر او د نورو لپاره 20 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسمویل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر راستول سمس کې لیکلي دي، ترڅو چې اوربند ونشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. د بیا وړاندې لیکي طالبان او حکومت باید اوربند وکړي. جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلی دی د ملګرو ملتو د سرمنشي دا غوښتنه چې حکومت او طالبان د سولې خبرې وکړي باید عملی شي. عبدالرحمن لیکلی دی طالبان ولې له اوربند سرغړونه کوي او ولې اوربند نه کوي. عبیدالله بیا په راستول اس ام اس کې لیکلی دی د قطر په غونډه کې د اوربند په ارتباط خبرې روانې دي او تمه ده چې په افغانستان کې یو اوږد مهاله اوربند وشي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د قطر د غونډې نتیجې باید له ولس سره شریک شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.